په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیره خپل ملاتړ وشد. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګریني دا څرګندونې نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره تر لیدو وروسته وکړې. دا به هم اوري چې افغان حکومت د پاکستان د صدراعظم تازه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم دات سرګندونه چې وی په افغانستان کې موقت حکومت جوړیدو ته اړتیا ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بلل ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګریني نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره د سولې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې، او د پاکستان سترګې محکمې نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم دات سرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړیدو ته اړتیا ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بلل ده. د اجرائیه ریاست ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی چارواکي باید د افغانستان په چارو کې له مداخله ډډه وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر ته کاندید حنیف اتمر چې پرونی په مزار شریف کې په افغانستان کې د موقت حکومت په ملاتړ څرګندونې کړې وې، په یو بیان کې د عمران خان خبرې غیر مناسبې او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله بللې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګریني نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګریني او ولسمشر غنی په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي راتلونکو انتخابات مهم وبلل او ویل چې اروپای ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای تر سوال هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شامل وي، او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړ شوي دي. اسوشیټ پریس اژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپاره وو چې غوښتلې د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویل دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغان او ایرانی کډوال سپاره وو چې یو لستنه ژوندۍ ژغورل شوې دي. که څه هم په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکی او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شو، خو بیا هم کډوال او پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د پاکستان ستره محکمه نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. نه شپېته کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په وکاله بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چې چیرته وغواړي خپل درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تېره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. روسیه، ایران او د امریکا د نږدې متحد سعودي عربستان په ګډون یو شمیر عرب هیوادونو د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت په رسمیت پیژندلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ غندنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلي دي چې د اسرائیل له دې پلان سره د امریکا د ولسمشر ملاتړ له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او دا پریکړه به د سیمې ثبات زیانمن کړي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل دا پریکړه به بې له شکه منفي پایلې ولري او په سوریه کې به د سولې د موافقې فضا خرابه کړي. پیسکوف ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا موضوع د لبنان له ولسمشر میشل عون سره چې په نږدې ورځو کې مسکو ته سفر کوي مطرح کړي. سعودي عربستان په یو بیان کې د جولان پر لوړو د اسرائیل له حاکمیت څخه د امریکا د ملاتړ په اړه خپل جدي مخالفت څرګند کړي. اسرائیلو د جولان لوړې د 1980 کال په شپږورزنۍ جګړه کې اشغال کړي. او په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ نوې ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توبوس محاکمه چې ژباړونکي او د امریکا په قونسلګرۍ کې د نشي موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکونکي دی نن په استنبول کې پیل شوه. 59 کلن توبوس له 13 اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې دی. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتولا ګولین سره اړیکه لري. ترکیه ګولین د 2014 کال د کودتا د ناکام هڅې تر شا بولی.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی وایي چې دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ده او افغان ولسمشر اشرف غنی بیا د سولې د بهیر د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره یو ښه فرصت وباله.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست په افغانستان کې د موقت ادارې د جوړېدو په تړاو د پاکستان د صدر اعظم نوې څرګندونی د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست ویان مرستیال ویان فریدون خوځون
از مکتب ادا ده چې پاکستان او د پاکستان عامه خپل څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنې صدر وکړي.
د امریکا د ولسمشر لوري د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو د نړۍ د یو شمیر هیوادونو خبرګونونو نه راپارول دي چې په همدې خبرونه کې به په ګډه سره وورو. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولی. میرمن موګرینی د سیشنبې پورس په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
And these are all points on which the
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو ترڅنګ وي او هیڅکله به یې یوازې پرې نه ږدي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربند او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي په کې شامل وي.
of all afghan society including women
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د غشانو ویل چې سوله باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خدای هم څرګند کړ چې له امریکا تر روسیا او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سوله کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي همدا شان د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپای ټولنې له کړیو مرستو ملاتړ مننه وکړه. خاغلی غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده. باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هر ستونزه په تدبیر او تعقل لري شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کیږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی.
امروز صلح د
وای سولې د افغانانو ترمنځ په یو ملي بحث بدله شوې ده او دا خبره دوام پیدا کوي. د سولې په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي ورستی اقدامات به ترسره شي. زه ډاډه یم چې افغانان به خپل برخلیک په خپل وټاکي او ان شاء الله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپل راتلونکي وټاکو. د ویل چې د افغانستان سلويخت کلن نورین باید خمو دریت چې تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران لامل ونه ګرځي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی همدا شان ټینګار وکړ چې له افغانستان به د دوی ملاتړ دوامدار وي او په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې لدې سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې لپروسی او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکو او تضمینونکو په توګه د اروپای ټولنې رول اغیزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له ښاغلي خادم سره اجمل تورمن مرکه کړي.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریکه قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان په سیاسي کې ډېر کوم شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پوچی ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپای اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تیرو اتلو سکولونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې تداوم پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پاراونکي خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د افریقا سفر پاکستان ته، افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې د پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکې د افغانستان په سوله کې هغوی ته قناعت ورکړي. اوس کله چې د ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیرې واوري او لږې ووایي، مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې دخیله ده. مونږ
تاسو فکر کوئ چې یوازې بله تاسو فکر کوئ چې یوازې د مشورو تر حده دوی کار دی او کنه نور هم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې د دغه بین الافغاني خبرو د لپاره ځکه چې یوازې نه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبرې نه کیږي.
راځي د فشار اصطلاح نور ختم کو. د فشار اصطلاح هغه کار کول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه او د سوري خبرې مطرح نه وي. ځې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کړو. اروپای اتحادیات ناظر رول لوبولی شي. په نو وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي د پروسه، او په نو وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په نو وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم لخپلو کړلو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. زه فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظر رول او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خادمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې نشرات لري. تاسو کولی شئ پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د FM پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې واوري. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم اورستی ترګندونی د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله او ښکارا لاسوهنه بولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د موقتی ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري وزنی لار ده. بل خو په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی د عمران خان ترګندونی د حق خپل نه بلکې د طالبانو دریځ او خبرې بولی. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای چې په افغانستان کې د نظام بڼه جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه شوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وای چې پاکستانی سیاستوال دی د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
حق نه لري هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مجتمع ده چې پاکستان او د پاکستان حماس په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ساده وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریز لوجې د دغه هیواد د سولې بهیر له پټه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري وازنې لار ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوي غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه شوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونه کوي، بلکې دوه ونی وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې و. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سیدی زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
سبب وردا چې عمران خان دا خبر یوازې خپل خلونه نکي. عمران خان د طالبانو سره یې کې لیدي، د امریکایانو سره یې کې لیدي، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دا خبرې دې شرکه چې ورته تفهیم شوی چې دا خبر وکړي دې پر غوړی دنیا ته افغانستان ته وایي چې دا خبر چې حکومت موقت
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و امریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټه ولاړ حالت سره ځکه مخامخ دي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. دا چې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو نور جزئیات څه دي نور یې نور به راته وایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون د شنبې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریز له وجې له پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریز سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونه پاکستانی ایکسپریس اتریبیون ورسپانه راخستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدای شي چې یو موقت اداره جوړ شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې دغه سي موقت ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دای څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړ چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې له تیر کال د میاشتې په لومړیو کې پلان شوی و. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگتن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روان میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسید. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی، خو تر اوسه پر دوه مسایلو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدراعظم یې په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې وه.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل شوی دي. افغان امنیتي مسؤلین وایي چې دغه عملیات د مرکز ترنکوټ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتي مسؤلین وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه دغه عملیات د مرکز ترنکوټ اړوند ګرماب سیمه کې پیل کړي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل شوي چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د اداري مشر جنرال عبدالصمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې د پیل شوو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقه کړې او څلور تنه وسلوال طالبان یې وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي.
د جنگ کرښه مو یو را خوا ته مو درځوي ته مو یو طالبانو ته نن صحه په حمله کې دوه نفر ځینې مړه دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان په شک کې مړه دي. پرون هم یو نفر په شک کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ټپي دی. الله تعالی فضل دی هیڅ مرجوب نه ده. اوس یې هیڅ ډول تاوان مستند پېښوي. ملتکه د شپې ورځې خپل موازی ټینګو یو کیلومتر یو.
عبدالصمد شمس هم دا راز زیاتوي چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه فاقه کړي او نوي پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بلخوا بیا په سویل کې د 215 متل کلي اردو مسؤولین هم خبر ورکوي چې تېره ورځ د دغه ولایت مرکز ترنکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسؤلین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسؤلین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تیرو درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمشته کار ونه اخیستل سي. شهزاد ګل آریوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداری ورکول کیږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. محمد واصل وصال تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل خاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم محمد حضرت دی. مخابراتي کمپنۍ له کاره مونږ کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعضې وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېرې پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفږي. لکه کوم خبره او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه وي لکه کوم چې دوی لایحه اصول دي. اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی او مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
اسم امین الله شهید خانم است.
دی وای زما نوم امین الله ده. په فیسبوک کې ډیر کمزور ده. انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي. ما نه سو وارې پیسې وهلې دي. زما غوښتنه ده چې غلا بند شي، نور خدمتونه هم خشي. اوس چې یو اونۍ زبسته فعال کړې نور پیسې هم درنه وهي.
فعال کړي بازیګیته پیسې ته مزنه. ما خواستم یو اس کې باید کار نه کنه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بله نیوکه دا ده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو ما نه پیسې پټولې بیا مې ورغلم زنګ مې ورته پغې نه چې بیا ورغلم ځینه خپل حال مې سره شریکه بیا کړه تا کوم سندره ثبت کړې ما ورته ما خو خنده ثبت کړې تاسو که ثبت کړي دا ماته سره مناسب نه ده زه سپین ږیری دا مانه لري که بیا سر د هغې هم دا سندره به کې ثبتوله بیا مغه سپکانه لري که بلې مې واچ
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بل ستونزه چې خلک ورڅخه شکایت کوي هغه د مخابراتي پوښښ ده چې د خلکو په خبره زیاترو ځایونو کې مخابراتي دستګاوي سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خاوره د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریه لاندې کړي د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. دا چې د دغو هیوادونو غبرګونونه څه دي نور تفصیل به نوریاس نوري راکړي چې هم د اوسره سره په سټډیو کې د نور صاحب خبرونه ته راغلي.
بلې فریبا جان، مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پریکړه چې لانجمنې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې روسیه، ایران او په منځني ختیځ که د امریکا څلورو ملاتړو عربي هیوادونو دغه اقدام رد کړی او غندلی او هغه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې او ویلي دي چې ښایي سیمه ورسره بې ثباته شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پیسکوف وویل په دې کې شک نشته چې دغه پریکړه به په تیره بیا د منځني ختیځ د لانجې د هواري او هم په ټوله کې د سوریې د سیاسي حل لارې پر فضا منفي اغیز وکړي. پیسکوف وویل ولسمشر پوتین به پر دې موضوع له خپل ساري د لبنان له ولسمشر میشل عون سره چې نن په کرملین کې ورسره ګوري خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې له سوریې څخه لاندې کړي د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت وپېژندلې. اسرائیل وروسته په 1991 کال دا سیمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوالو تر اوسه هغه د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت نه وپېژندلې. ترامپ تر دې مخکې تېر کال بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پېژندلی و چې د فلسطینیانو او عربانو په ګډون یې د نړیوالو قهر او غوسه راپارولې وه. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د هیواد د ولسمشر حسن روحاني له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي هیڅ څوک د دې تصور نشي کولی چې په امریکا کې د داسې یو کس را مخته شي او د یو بل هیواد خاوره دي یو بل اشغالګر هیواد ته ورکړي. روحاني ویلي چې دغه اقدام په دې پیړۍ کې ساری نه لري. څلور عربي هیوادونو سعودي عربستان، بحرین، قطر او کویت چې څلور واړه په سیمه کې د واشنگټن نږدې متحدین دي او په خپلو خاورو کې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی د امریکا دغه اقدام غندلی دی. سعودي عربستان په هغه بیان کې چې د دې هیواد دولتي خبري اژانس اس پی ای نن خپور کړی د امریکایي ادارې لخوا دغه اعلان رد او هغه غندل شوی دی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه اقدام به په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت او ثبات پر روانو هڅو ډیر منفي اغیز وکړي. کویت پر دغه اقدام پر نارضایتي سربیره هغه خوښینونکی بللی او بحرین بیا ویلي چې د جولان لوړې اشغال شوې د سوري خاوره بولي. قطر هم له اسرائیل غوښتي دي چې د جولان د لوړو اشغال د پای ته ورسوي او نړیوال پریکړه لیکونه دې عملي کړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې بیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت چې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له یاغي وسلوالو او سخت دریځو سره په جګړه کې ښکیل دی د امریکا دغه اقدام د سوریه په ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا بربند تیری بللی دی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې په راپور کې وویل چې روسیه، ایران او یو شمېر عربي هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړي د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. البته زموږ خبرونه بیا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار لو د ماښام تر اوبجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازې اورېدلی سي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl www.ukraine.org.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مال را سره وی پښتو مجله مو همدلته پاتې ورسیده. دری مجله زما همکار مصطفی صدیق درته نکوي.
بله تشکر فریبا جان، مونده نه باشین.